د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر 3 بجو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه د زما حق دی د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د خبرونه ملالی بشیر چمتو کړي، خو له هغه مخکې پام وکړي د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو او په جنوبی افریقا کې د اپارټاید ضد مخکښ مبارز نیلسن منډلا میرمن ګراسا ماشیل وای چې پر افغان ښځو د طالبانو فشارونه د توکمپالنې یا اپارټاید یوه بڼه ده او نړۍ باید پر وړاندې په هغه هوډ مبارزه وکړي چې په جنوبی افریقا کې د توکمیز توپیر پر ضد وکړه. د برتانوي ټلګراف ورځپاڼې د راپور له مخې میرمن ماشیل ویلي پر طالبانو باید فشار زیات شي او ورته وویل شي چې نړیواله ټولنه توکمیز توپیر نشي منلی. د ښځو د حقونو د مخکښې مبارزې ورځپاڼې ته ویلي چې نړۍ لا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو پر وړاندې ډیر نرم دریز غوره کړی. طالبانو د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ښځو اساسي حقونه او په تیره د کار او زده کړې حقونه محدود کړل چې د نړیوالو انتقادونه یې وپارول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په 2023 کال کې له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 170 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن په یوه ټویټ کې وویل چې په سږني کال کې به 40.3 میلیون افغان وګړي د عمومي خوندیتوب، د ماشومانو د ساتنې، د جنسیتي تشدد پر ضد د مبارزې او د ماین پاکۍ په څلورو اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي و چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار له بندیز سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستې د رسولو چارې ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژي پر تاسیساتو د وسلوالو په برید کې شپږ کسان وژل شوي. رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي شاوخوا 500 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ام او ال په نوم د تیلو او ګاز د کمپنۍ پر تاسیساتو برید وکړ او 4 تنه پولیس او د یادې کمپنۍ 2 کارکوونکي ووژل. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي وسلوال فعال دي او وخت نا وخت پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي. د اسلام آباد محکمې تر راتلونکې میاشتې پورې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند یو ویان احمد جنجوان وویل د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې ښاغلی خان د جون تر 8 نیټې نه نیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون په 8 قضیو کې تورن دی. که څه هم خغلی خان د ضمانت په بدل کې د 2 اونیو لپاره خوشی شوی، خو نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو له مخې دا احتمال شته چې نوموړی بیا ونیول شي، ځکه له 100 په زیاتو قضیو کې تورن دی. او د اوکراین پوز وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوز د اوکراین په دنیپرو پتروفسک زاپوریژیا او خارکیف ښارونو کې د اوکراین پاوز وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پاوز د اوکراین پر دنیپرو پتروفسک، زاپوریژیا او خارکیف ښارونو 40 توغندې ویشتلي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په خپل ورځني راپور کې همداراز وویل چې روسي ځواکونو د اوکراینی سرتیرو پر سنګرونو او د خلکو د استوګنې پر سیمو د ایراني شاهد دوله درونونو په وسیله 48 هوایي حملې وکړې او نوي توپونه یې وویشتل. بلخوا د اوکراین پوله تا څیرمه د روسیې د بلګورد ښار والی ویاچسلاو ګلاتکوف نن وویل چې پر یو دولتي ودانۍ او 2 شخصي کورونو د ډرون حملې شوې. خو والی زیاتوي چې ډرون ویشتل شوی او په حملو کې څوک نه دي زیانمن شوي. دا راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی د ازما حق دی تشرغ لاست زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبري کوو او هم دراز کتنه کوو د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ته چې یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقوقو او ازادي پکښ تضمین دي پر دغه نړیوال سند باندې په 1948 کال کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی او افغانستان د دغه نړیوال سند د یا موافقه برخه دی د بشری حقوقو د دغه نړیوال اعلامیه د 28 ماده لمخې هر څوک حق لري چې د ټولنې په کلتوري ژوند کې په آزاد توګه برخه ولري له هنرونو څخه خوند واخلي او په علمی پرمختګ او ګټو کې برخه واخلي د دغه اعلامیه د 28 ماده لمخې همدار از ویل سوی دی چې هر څوک حق لري چې د خپل علمی ادبی یا هنري تولید څخه د ترلاسه سوی مانوي او مادي ګټو ساتنه وکړي نن پر دې خبرې کوو چې په کلتوري او فرهنګي میراث کې د شذو رول څه دی په افغانستان کې عادي وګړي په ځنګړې توګه شذې څومره لږ حق برخمن دي چې د ټولنې په کلتوري فعالیتونو کې برخه ولري شذې څومره له هنر او کلتور سره د نږدې پاتې کې دو حق لري او څه کې دا چې په افغانستان کې په دې برخه کې ک ستونزوي هغه حل سي پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خواني رئیس او د شذو د حقوقو مدافع صبرینا حمیدی او د افغانستان د جمهوریت غشتونکو ګوند مشره او بنسټګره او د ولسمشر په خواني سلاکار عادله بهرام نظامی او همدارز ادیبه شاعر او د شذو د حقوقو فعال اوجی امیل ګډون کوي دوی درې سره لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوي دي تاسو درو سره ته ډیر شراغ لاستویم او ډیر مننه کوم چې تاسو وخت وایستي په دې خبرونه کې د ګډون لپاره لومړی پښتنه به غلی صبرینا حمیدی له تاسو څخه وکړم د افغانستان کلتوري او فرهنګي وضعیت ته وګورو په دې برخه کې د شوتو رول تاسو څومره مهم ګڼي
مریتان تاسو د خبرونه اوریدونکو او قدرمنو ملمنو ته سلامونه ونیکې لی په اول قدم کې واقعا چې فرهنګ او کلتور د یوې واد د ژوند د ملت د ژوند کېدو ستره برخه ده او همدا د کلتور په ساتلو ژوندۍ ساتلو او د فرهنګ په ژوندۍ ساتلو ملتونه ژوندۍ پاتې کیږي نو دغه کلتور د ملت ارزښتونه د یو نسل نه بل نسل ته انتقالوي په دې کې د میرمنو ونډه په اول قدم کې لکه څنګه چې ادیان مختلف ادیان او د اسلام اساسي دین په انسان جوړونه باندې زیات تاکید او تمرکز کړی دی د مور غیږ په اول قدم کې د انسان جوړونه او د انسان د روزنې لپاره اولنۍ مکتب او اولنۍ قدم د انسان د جوړښت او د شخصیت د جوړښت د مور د غیږ نه پیل کیږي همدارنګه په تولید د صنایعو کې کومه وګورو یعنی هنر ډیر پراخه بحث لري صنایع د هنر برخه ده مثلا موسیقي د هنر برخه ده د دې تر څنګه خطاطي رسامي مجسمه جوړول او مختلف اشکال چې دا اکثره موږ لیدلې دي چې د تعامل د مخکې د دې نه چې اسناد په غیبه نه تاکید او تمرکز وکړي دا کارونه که د تاریخ په اوږدو کې وګورو خپل د یو تاریخ ته وګورو دا د میرمنو په لاس پیل شوی دي او دغه صنایع بیا په نړیواله سطح باندې دا یو ایواد په نوم باندې مترکی دا مثلا موږ که د غالي عبدل صنعت ته وګورو دا خپل د یو نار برخه ده د نار برخه ده چې د دې په اساس باندې سرنګه چې موږ ګورو مثلا تجارت په شخ دغه صنایع په تولید په اساس باندې لاره پیدا کړله تجارت ته همدارنګ د دې ترڅنګ که خطاطی ته وګورو که نور هنرونو ته موږ وګورو دا اکثرا د میرمنو په لاس باندې پیل شوي دي او اکثرا میرمنو بیا دغه مسایل خپلو اولادونو ته انتقال کړي دي مثلا د قصو ویل یو فرهنګ دود په افغانستان کې همدارنګه دا د میندو په واسطه اولادونو ته انتقال شوی دی او په دې کې د میرمنو ونډه په هره برخه کې البته ډیره اړینه ده او ډیره راغنده ده دا تاریخ هم ثابته کړی ده افغان میرمن هم دا ثابته کړی ده چې دغه د هنر په واسطه افغان ملت ژوندی پاتې شوی دی د مختلفو هنرونو په واسطه باندې ځکه هنر د فرهنګي میراثونو یو برخه ده که هغه مختلف هنرونه دي. نو د میرمنو ونډه په دې کې وروسته د دې نه چې دغه کار د میرمنو په واسطه پیل شوی دی، بیا د حقوقي چوکاټونو ته داخل شوی چې په تاسو د بشر حقونو نړیوالې اعلامې ته اشاره وکړه. د دې تر څنګ مثلا د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون دی، د فرهنګي او ټولنیزو حقونو کنوانسیون دی چې د افغانستان دولت په خپل وخت کې پرته د قید او شرط نه هغه امضا کړی دی، او همدارنګه په هغه وخت کې مدونو قوانینو کې دې ته ځای ورکړ شوی دی. د دې د پاره به تاسو منګل تاسو د شهیدانې چې د کلونو را په دې خو د هنرونو ډپارټمنټ د کابل پانتون د هنرونو په پانځي کې دا فعال او چې اوس بدبختانه دا مثلا دا کوم د خصوصت پر دې چې نور اساسي قانونونه میرمن لري پاتې دي ورسته د دغه حکم ډلې د خوانه خو د په دې ورسته یو کلونو کې د اونارونو پانځم د میرمنو په وړاندې پر مخ باندې وتاړل شو چې میرمنې حق لري چې په دې برخه کې درس وي او په دې برخه کې سره د دې چې اونارونه اونار ملت ژوندې ساتي. که اونار موږ د یو چانالو د هغې نه د تمدن برخه منګالو او په مدنیتونو کې په تمدن کې په مختلفو تمدن کې که هغه د تیږې عصرو که نور عصرونه د میرمنو ونډه په اونار کې ډېره رغنده پاتې ده، او د افغان ولس او د افغان ملت نوم د ژوند لپاره کولو لپاره د میرمنو رول په دې برخه کې ډېر راغند. او موږ تاسو په دې باندې سترګې نشو پټولای، خو بدبختانه په دې وروستیو کې دغه حق د نه اخیستل شوی سره څنګه چې نور حقونه ته میرمنې خپل لومړنی حقونه ته چې هغه د تعلیم حق دی، د لوړ زده کړو حق دی، عدالت ته د لاسرسی حق دی، دوی لاسرسی نه لري. همدارنګه د هنر په برخه کې میرمنې محدود ساتل شوې دي، د مختلفو نظامونو په تغییر سره، د مختلفو سیاسي تعاملاتو په تغییر سره، د دین د نوم لاندې، د مذهب د نوم لاندې د څه مسائل بیان شوې دي چې هغه میرمن باندې خپل حقونه محدود شوې دي او محدودیت په وجه شوې ده چې د دې نشي کولای چې د دینی دا موضوع دین طرف ورکړي، دینی اساسات په اساس باندې د اختلاف لاسرسی پیدا کړي.
مننه آغلی حمیدی زبرت تاسو ترځم. آغلی بهرام نظامی تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم، تاسو په نظر افغان شذو په کلتوري او فرهنګي میراث کې څه رول لوبولې دي چې د افغانستان کلتوري او فرهنګي برخه دوی وساتي او خوندي کړي؟
ډیر زیاته مننه میرمن بشیر تاسو ته، میرمن حمیدی، میرمن حامد او همدارنګه د رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې فرهنګ او کلتور د تاریخ و برخه ده د هر هیواد، او دا فرهنګ به هم د کلتور نه دي چې د تاریخونو جوړي وي. د افغانستان هم د هغو هیوادونو نه دی چې تاسو یې تاریخ ته مراجعه وکړئ. په تاریخ کې زیاتره وخت په فرهنګ په کلتور باندې ډېر بحث شوی دی، او په دو برخه کې میرمنو ډېره غټه ونډه لرله څرنګه چې میرمن حمیدی وي. نو نن هم چې موږ ورته متوجه یو که موږ دا د څه د کلیاتو نه جزئیاتو ته راشو، د جزئیاتو نه بیرته کلیاتو ته ولاړ شو، ډېر ښه بیانولی شو چې هغه نه اول جزئیاتو ته راشو، د یوې یوې یوه کلی ته ولاړ شو، په یوه کلی کې بیا یوې یو قوم ته ورشو، یوې برخې د کلی ته ورشو. تاسو به هلته ووینئ چې د لنډه د دې د لباسه چې ونیسه، یا د دې د سنای دستی چې د کاری لاسونو برخه ته چې متوجه شي، او په همدو برخه کې چې کله لږ نور وړاندې ولاړ شو، د دې څه دي چې میرمنو د میرمنو په ذریعہ باندې مخه ته تللی. یو مثال به زه تاسو ته د هغه در کړم، په قندهار کې ګوري په دوستۍ کې یو هغه نشر شو، یو کلپ نشر شو. په هغه کلپ کې یو پیغله وه چې تاسو د قندري خامه ګوري ډېر نوم لري په ټوله نړۍ کې، او ډېرې ماهر میرمنې دي چې د کلتوري تروسه پورې ساتلی، د فرهنګي تروسه ساتلی. په دو وروستیو کې یوه پیغله په قندهار کې تاسو به اورېدلي، خو طبعاً تاسو د رادیو د تلویزیونو طریقه نشر شو، چې دې پیغلې په خامک باندې قرآن شریف ټول ګنډلی و. او فکر وکړه زيري زباري د ټول منظمي بسته قرآن شریف د لیکلو په ځای په ګنډلو کې راستلې. نو فکر وکړه چې دا په خپل هغه یو ډیر غټ کلتور دی چې ورو ورو د کلتور بیا تاریخ څپوتې. نو د ښځو ونډه که بیا داسې راشو په جنګونو کې کله چې د جنګونه تیر شوي هلته وګورئ یا تاسو وګورئ د که د شعر برخه ده که د ادبیاتو تراشو که ادبیاتو برخه ده که د لاسي ګنډلو برخه ده که د پخولو برخه ده که دا ټول داسې چې لست کړو نو اولین قدم میرمنو کې اخیستی دی چې میرمنم دی وی درسته ده د اولین مکتب د یوې کورنۍ د مور غیږه ده. مور په هر شکل که یو باسواده مور و د سواد په څنګ پورې یې د ټولنې کلتور هم ټول خپل اولاد ته ورښودلی. په افغانستان کې یو ډیر بل ښه فرهنګ و چې تر اوسه پورې دا فرهنګ هم پاتې دی. زه خو ډیرو هیوادونو ته ولاړلم. یو خو دا دی چې تاسو په یوه ځای ته داخلی یې چې څوک شناخت نه وي کې ډېر په نادراتو کې دی چې څوک چېرته سلام واچوي. اما په افغانستان کې تاسو اولینه خبرم دا وه چې تاسو په کلي کې تاسو په سړک تاسو هر چېرته چې تاسو داخلی یې ورته دا خبر ورښودل کې چې تاسو باید پیش قدم واوسئ سلام واچوئ مشرانو ته لاس ورکړئ حتی د مشرانو لاس مچوکئ. دا زه چې دغه وړې وړو خبرو ته اشاره کوم دا هغه څه دي چې بیا موږ غټو خبرو ته رسېږي. نو په دو کې ډېر غټ رول د میرمنو او نن هم که په میرمنو باندې دا هر څه قیدات دي که موږ دا دوره د طالبانو په نظر کې ونیسو یا تیره دوره په طالبانو په نظر کې ونیسو په سر د دو چې میرمنو مخفیانه مکتبونه درلودل سیاسي فعالیتونه یې درلودل په څنګ پورې دی هغه خپل بل فرهنګ چې د مریو ګنډلو یا په خطو کې یا په ټکریو کې یا یې د غونه ګلدانیانې جوړولې کمیسونه یې جوړول د نارینه لباسونه یې جوړول طفلانه د ښځو درد یعنې د ټول دی هغه هم د لاسه ورنه کړه په دوشه کله د درس په څنګ باندې دی هغه فرهنګ هم خپل مخې ته یوړ. د دونه چې ور تېر شو که د آشپزۍ یا د پخلنځي برخه یې وګورو تاسو وینئ چې دا ټول میرمنې دي چې ساتلي دي ځکه د موږ د خوراکونو ته مخه کړو هغه خوراکونه چې ډېر نامداره دي په افغانستان کې خو دا چاته تر اوسه ساتلي ده خو نارینه و نه دي ساتلي خو همدغه میرمنې دي چې خوراکونه یې بار بار ښه پخ کړي دي او بېرته یې هغه حتی په کلتوري فرهنګي برخو کې شامل شوي دي. نو د میرمنو ونډه د تاریخ په اوږدو کې ډېره نمایانه وه او نمایانه بم وي که هر څومره په میرمنو باندې فشار واچول شي که دی په کوټو کې قلف شي که دی پسې دروازې پسې قلف شي دی هغه خپل فرهنګ خپل کلتور هغه خپل استعدادونه نه مړه کېږي او د مغونه استفاده کوه اولادونو ته د اولادونو نه چې روزي په کلي کې که د چا څه نه وي زده هغو ته ورو ورو په همدغه رقم یې هغه غځولی دی او په همدو رقم باندې دننه هم کار کوي. که موږ راشو د سیاسي برخې ته ووایو چې دا درسته ده دا خو به په فرهنګي مسله کې لرسي دا خو د جهان په سطحه کې لرسي دا اوس د ښځو فعالیتونه که موږ وګورو د دې د مظاهرات وګورو یا د ټولنې وګورو چې دی مختلف برخو کې ټولنې لري دی د خپل حق حقوقو په خاطر الیدلې کړه خو دغه حق د مغو وړو وړو نه دی ته پورته شوی دی چې دی دو پوهېدلې دي او بل آخره چې بینلي اسنادو ته مراجعه وشي ټول څه دي چې دو ته دی آماده کړي دي چې نن دی په هره برخه کې ډېر برلاس لري هغه که په افغانستان دننه دي که د افغانستان بهر دي د افغان میرمنو نو هغه استعدادونه او هغه فعالیتونه قابل د قدر دي او په هر څومره چې قید پراشي دی به د دو مسایلو نه لاس وانخلي او د افغانستان تاریخ به جوړوي.
ډیر مننه اغلی نظامی زبرت تاسو ترازم اغلی اوجی امیل تاسو ته هم شرغلاست وایم او په دې برخه کې بس تاسو خپشتنه وکم چې تاسو څنګه غنی چې شذ څه ډول فرهنګ پالي او لایونه سل څه بلته څنګه خپل کلچر انتقالوي. زه غواړم چې همدارز د لنډۍ په برخه کې تاسو خواورم چې شذ څه ډول د لنډۍ په ویلو او خوند کولو کې ونده درلودلې ده. اوریدونکو زه فکر کوم چې زموږ رابطه له اغلی اوجی امیل سره قطع شوې ده. زما همکار هڅه کوي چې د اوجی امیل د تلیفون بیرته زموږ د سټوډیو سره وصل سي او له دوی سره خبرو ته دوام ورکو. د ازادي راډیو څخه تاسو زموږ اونۍ خبرونه د ازما حق دی او زه ملالی بشیر يم. په دې خبرونه کې له موږ سره اغلی صبرینا حمیدی، اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی اوجی امیل ګډون کوي. زه فکر کوم چې اغلی امیل بیرته له موږ سره تلیفون لاره وصل شوی ده. اغلی امیل مننه چې تاسو وخت استلې دي. د شوتو د هغه وندې په اړه باندې غواړم چې تاسو څخه پوښتنه وکم چې د فرهنګ او کلتور د ساتلو په برخه کې او همدارز دغه خپل کلتور د یو نسل څخه د بل ته د انتقال په برخه کې د شذو د رول په اړه که تاسو مشته وایست، همدارز د لټریچر یا ادب په برخه کې که تاسو پر دې باندې یو څو خبرې وکړي چې شذو څه ډول د لنډیو ویل پیل کړي و، څنګه دغه ژانر ویلې او خوندي ساتلې ده.
مننه کوم. لمړی خو تاسو ته قدرمنی میرمنو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. میرمنې، دا چې د تاریخ په اوږدو کې څنګه دې کولای شي فرهنګ وساتي، څنګه چې ما یو څه خبرې د صبرینا خور واورېدې، بالکل ډېر معقولې پر ځای او حقیقي خبرې وې چې د میرمنو رول د یو ټولنې په فرهنګ کې بالکل د سپام وړ ده او ډېره برخه یې همدا ښځې دي چې تشکیلوي. که د انسانانو دغه مادي او معنوي لاسته راوړنې دي، نو په دې کې لویه ونډه، لویه برخه میرمنې اخیستې. د تاریخ په اوږدو کې تر ننه پورې تر فکر کوم چې تر څو ده یا ژوند وی دی زمکه پر مخ دی خولي ژوند بخون کی ستوري پر مخ، یعنی افغانان خو جوته ده چې افغاني میرمنې همیشه هغه سچې د کلتوري میراثونو په برخه کې پات شي دی. په هغه کې فکر کوم چې د میرمنو هغه ونډه ډېر زیات وښینه ده. او اوس هم دغه چې تاسو وایې لنډې خدای دې ژوندۍ لري، حبیب الله رفیع وایي لنډۍ د ښځو مال ده. په همدې خاطر پښتنې میرمنې او نور اقوام چې په دې افغانستان کې دي، دوی ټول شاعران دي. په دې خاطر چې دغه لنډۍ د دوی مال دی، زیاتره برخه کې دغه لنډۍ کې میرمنو ونډه اخیستې، ځکه د دوی احساسات کې بالکل همداسې روخانه انځور شوی دی او دوی په هر مناسبت خپل آواز پورته کړی دی. او دا هغه ژانر دی چې هغه دی شاهکار دی چې په هیڅ ادبیاتو کې په نړۍ کې دغه لنډۍ نشته. او لنډۍ کې د انسانانو، د افغانانو هغه احساسات څرګل شوي، تصفیه شوي او هر دانه یې د طلا په اندازه ارزښت لري. یعنی هر اندازې سره زردی په دوه کرخو کې یو کتاب، یو جهان محتوا په کې راغلی ده. او دا پیام دومره د چا خبره د تور په بریخه غوندې مخاطب ته رسوي او هغه تینه خوان دخلی. هغه وایي چې دا هر څوک چې اوري دا په زړه کې، ځکه نو دا سینه په سینه دا انتقال پیدا کوي. او لکه کوچیانو غوندې یو ځل کې نه پاتې کیږي او دا کوچیږي، یو بل ته ځي، یو نسل ته بل ته پاتې کیږي. او کچیرې دغه شفاهي ادبیات د پاره په هر تاریخي دوره کې انسانان کار وکړي او دا آرشیف کې وساتل شي، جاویدان شي، تل پاتې شي، زه فکر کوم دا یو رنګین او آهنګین تاریخ دی. دغه 15000 کلن تاریخ د افغانستان د لیکل شوی نه دی. دا ټول امدا لنډې دي چې مونږ ته بیانوي چې څنګه تاریخ مونږ لرو. اوس د مثال په توګه که زه درته ووایم، مثلا د وی که د خالو لښکرې راغلې، زه به ګومل ته د خپل یار دیدن ته ځم. نو خالو د غزنویانو دوره څه نومېږي، د شاه محمود غزنوي په لښکر کې یو سر لښکر و، متوجه او چاته معلومېږي چې دغه لنډۍ دغونه تاریخ لري، متوجه؟
بله.
او زه نه پوهېږم، زه چون لاین مې قطع شو او زما دغه تمرکز فکري لاړو چې تاسو پوښتنې ته مې سم په ځای ځواب ورکړی او
بله اوژې جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو ډېر شو خبرو ته اشاره وکړه، او زموږ دواړه مېلمنې اغلی نظامي او اغلی حمیدي هم ستاسو د خبرو سره موافق دي. دوی د ښځو پر هغه ونډه باندې خبرې وکړې مخکې چې د کلتور او فرهنګ په ساتلو کې او د انتقال په برخه کې ښځو څومره کار کړی دی، څومره فداکاري ورکړې ده، څومره قربانیان ورکړې دي ښځو. او دا چې تاسو هم په همدې برخه کې یادونه وکړه، زه به د اغلی حمیدی څخه پوښتنه وکم. د همدو خبرو په دوام باندې اغلی حمیدی، که پر دې برخه باندې یو څو خبرې وکړو چې په اوسنی افغانستان کې ښځې ستاسو په نظر باندې آیا دغه حق لري چې دوی فرهنګي او کلتوري میراث وپالي او غونډې جوړې کړي او سر راټولې سي او په دغه برخه کې خپل خدمت وړاندې کړي؟
البته دا خو مونږ او تاسو ټول ته جواب ده چې هر وخت سیاسي نظامونه تغیر شوي دي او سیاسي تحولات رامنځته شوي دي، زیاترینه زیان میرمنو لیدلی دی او ګاللی دی، چې بدبختانه وایي چې د دغه تعول په اساس باندې چې مونږ ورته سیاسي تعول ویلی هم نه شو، د یو تعامل په اساس باندې دغه ډله حاکمه شوه، او د دغه حاکمه ډله د خپل د اجنډا په اساس په اول قدم کې څه چې دی وضع کړه، تقریبا سل کاله مخکې اماني دورې ته مونږ لاړو، چې وروسته د امان الله خان د حکومت د راپرځېدل خو نو خو په هغې باندې محکم تعاملات او رامنځته شو، او بل ګروپ حاکم شو. هغه ګروپ داسې ګروپ و چې هغې د میرمنو د ځپلو دپاره په اول قدم کې اقدامات ترسره کړه. مونږ هم ولیدل چې د میرمنو په وړاندې په سیستماتیک شکل توپیري چلند په احکامو کې، په فرامینو کې، په حکمونو کې تقریبا چې د سلو پنځویشتو نه مساوختي دي په اول قدم کې د میرمنو په ګرځېدو او راګرځېدو باندې، حتی هغې هغه د سالمه تفرید حق نه محروم شوي، نو هغې به څنګه وکولی شي چې اجتماعات جوړ کړي او د فرهنګي مسایلو د ساتنه. فقط هغې که فرهنګي مسایل ساتي، په کورني ماحول کې په خپل هغه د ښځو په شخصي مجالسو کې هغه مونږ د خادۍ مراسم او د غم مراسم او دغه مسایل لرو، په دغه ځای کې که خپل بیانات دی وړاندې کړي او خپل نظریات وړاندې کړي او خپل د ګوتو په واسطه باندې دغه هنر ژوندی وساتي، که هغه د قلم په کارولو دي، که هغه د عرفې د لارې دي، که هغه د صنعت د لارې دي چې مخکې ورته اشاره وه، اوسه ټولو مسایلو ته چې فرهنګ د کوم ځینه شروع شوی او فرهنګي میراث خپله د عرف ساتنه ده او عرف د نیکان نه مونږ ته پاتې دی. د دغه میراث په ساتنه کې میرمنو که ماتبه وشي او که په دې باندې پلټنه وشي، ریسرچ وشي، تحقیقونه پرې وشي، زمونږ د ورونو د میرمنو رول په دې برخه کې بارز دی. د اولاد د تربیت نه شروع، د دغه صنعت په برخه کې، د عرفو په برخه کې، د پخلي نه، ټول هغه مسایل چې فرهنګ جوړوي. حتی مونږ لیدلي وو چې مونږ په کورونو کې لیدلي، مخکې امیل جان لنډیو ته اشاره وکړله، په کورونو کې په یوه لنډۍ ته چې ماشوم ته به وویل شه د نیاګانو د خوا دا د قصو فرهنګ و، او دغه د قصو فرهنګ او دود او دستور د ماشومانو په تربیت کې ډېر رغنده رول لرلو. نو په دغه محدوده کې په کورني چاپېریال او په شخصي چاپېریال کې که وپالي، اوس مونږ ګورو چې د ټولنیز واقعنه دوی محرومې دي، یعنی هغه سالمه اجتماع دوی نشي جوړولی، د سالمه تفسیر د حق نه محرومې دي، عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د دوی په وړاندې چلنجونه و. یو میرمن چې د تعلیم د حق نه اوداسه طبقه محرومه شوه او لاسرسی ونه لري، هغه خپل هغه اساسي حق ته چې دغه حقونه مونږ یو زنجیر فکر ورته وکړو، که زنجیر نه یوه کړۍ ووته، هغه کړۍ دغه سلسله خرابېږي. تهداب د ژوند د انسان په تعلیم باندې او تعلیم ته په لاسرسي باندې خودل کیږي. د دې د تعلیم د حق نه مېرمنې محرومې کړې، د تحصیل د حق نه محرومې کړې، د ګرځېدو راګرځېدو باندې د دې بندیزونه ولګېدل، په سالمه اجتماعاتو د دې بندیز ولګېدو، روغتیا حق ته په دې په سمه توګه باندې لاسرسی نه لري، اقتصادي حقونه په دې باندې صحیح دی چې دوی به په کور کې هغه خپل منتا داسې هغه سیستمونه چې رامنځته شوي وو، هغه سیستمونه چې مېرمنو کولی شو چې ځان ته مثلا بازاریابي وکړي، د دوی تولیدات نړیوالو بازارونو ته لاړ شي. دغه حقونو نه اوس ټولې مېرمنې لرې پاتې دي، ډېر اندک تعداد به، یعنی هغه میکانیزمونه لکه د ښځو چارو وزارتو دغه مسایلو دپاره امانګي کوله، د 1950 ګڼه پرېکړه لیک په اساس باندې چې هغې زیات تمرکز په مېرمنو باندې او په سولې باندې او په دې مسایلو باندې، هغه د دولت کړنلاره ولاسته، نه دغه کړنلارې مطابق باندې مختلف ادارې په دې کې شامل دي یا په نورو اداراتو. اوس زموږ فرهنګ ترې شو، دغه د افغانستان فرهنګ دی چې مېرمنې باید په هغه د فکر ازادي ولري، د بیان ازادي ولري، خپل فکر مسونه د دې شخصي امنیت مسونه، ټولنه د جرم جرایمو نه خالي ده. که چېرته یو مېرمنه په یو جرمي مسله کې ښکېل راځي، موږ اوس داسې کسان نه لرو چې هغه اته دوی د مېرمنو بدني تلاشي ته روایت ورکړو چې ولا نارینه د دوی معرم دي او دوی دی. موږ ولیدل چې د پنجشیر ولایت والي وکړ په کومې ولسوالۍ ولسوالو دوی په خپل بیان کې ویل چې نارینه معرم دي، که چېرته چې پوستونه یې باید خځې دا ننګ وار نو څنګه نارینه د دوی بدني تلاشي وکړو. موږ لیدلی چې د دیموکراسۍ په اساس کې دا کار نو همدارنګه که عدلي سیستم ته موږ مراجعه وکړو، چېرته مېرمنې هلته نه وي، څنګه بله مېرمن هلته په مسونه توګه لاړه شي خپل حق وغواړي. دا هغه مسایل دي چې دا ټول فرهنګ جوړوي، فرهنګ د دود دستور رفتار کردار او بالاخره د صنعت او هنر ادب او شعر او د دغه ټول مسایلو نه شروع کیږي. او دغه فرهنګ دی چې ډېرې سترې لاسته راوړنې موږ په همدې فرهنګ لرو. د افغانستان تاریخ په همدې فرهنګ ژوندی پاتې دی، د عبداتو ساتنه په همدې فرهنګي میراثونه دي او دا د ارزښت وړ دي. اوس په نړیوالو اسنادو کې په دې باندې ډېر ستر بحث روان دی چې د نړۍ تاریخ په دغه فرهنګ او تمدن او د نړۍ په تاریخ کې د یو هېواد تاریخ، د یو قوم دغه د مختلفو اقوامو دود او دستور او کړنې او د دوی د صنعت او عرفي دغه ټول مجموعه موږ یوځای کړو، د دې نه فرهنګ جوړېږي او دغه زموږ فرهنګي میراثونه تشکیلوي. موږ که د ملالې یوې ټپې ته لاړ شو، د ملالې په یوه ټپه باندې بایلل شوی جنګ را ګټل شوی دی، دومره ارزښت او د بس وړ دي. مګر موږ ګورو چې نه پوهېږم د مېرمنو د پرمختګ نه څه ډاله دی، ځکه اوس په مېرمنو باندې رنګارنګ محدودیتونه وضع کېږي. او که چېرته یو مېرمن د تعلیم حق نه بې برخې، د ټولنیزو فعالیتونو نه بې برخې، طبعا د کور په محدوده کې هسته چې لري هغه به یو نسل بل نسل ته انتقال کړي. نور خو دغه بسونه، دغه تګونه را تګونه، دغه اجتماعات جوړول، دا د رسنو نه استفاده، دغه مسایل دي چې د فرهنګ په ترویج کې، د فرهنګ په ساتلو کې او د فرهنګ په ارزښت کې او د ملتونو په ژوند ساتلو کې ما سره واقع کېږي. چې بدبختانه موږ په دې باندې سترګې نه شو پټولی، موږ تقریبا دومره ضربه ولیده چې د سل کال نه مخکې افغان مېرمنې دومره محدودیت نه و لکه اوس چې د دغه حاکمې ډلې دخوا دغسې محدودیتونه په مېرمن باندې وضع دي.
مننه آغلی حمیدی. آغلی نظامی، آیا تاسو هم له آغلی حمیدی سره موافق یاست؟ تاسو په نظر شد څومره له دې حق برخمنې دي چې د ټولنې په کلتوري فعالیتونو کې برخه ولري؟
ډیره مننه کوم بیانات چې وشول. رب شو یو متل ته چې چی چیزی که ایان است چی حاجت بیان است، و تشه چی ایان دوست با افغانستان که دو به چه بیان وکو مو بینو چی خدی طول با کرو که بندیانی دی درست ده دی بوالی حتما بده غنده و لیری، حتما بده مخفی غنده و لیری، حتما بده مخفی ناست و لیری. که په تېر نظام کې چې او بخې په تېره دوره د طالبانو کې چې مېرمنو به د نظر په نامه باندې د کچې په نامه باندې ټولې شولې، بیا به یې هغه خپلې خبرې په مغو ذریعه باندې یو بلې ترسولې، دا کارونه خو به وکړه. اما دا چې محدودیت دی ورته نن د دې د کار مخنی ول شوی د دې د تاګ را تاګ مخنی ول شوی او میرمن تنا سفر نشی کړلې او پارک ته نشی تللې او ضرورت چې لري ضرورت ځایو ته دی نشی تللې نو طبعا د دې مجالس د دې غونډې هم هغه خپل محدودیتونه لري اما په هر صورت چې په هر رقم فشار چې په میرمنو باندې ورشي افغان میرمنې هغه قوي میرمنې دي چې مخکېم هغه د خبرو کې یاد شو چې په یوه خپله ټپۍ یا په یوه خپله لنډۍ دی په نارینهو باندې جنګونه وړي دي نو هماغه میرمنې دي اوس هم هغه میرمنې به کوم دغو مجالسو باندې کوم دغو غونډو باندې چې دی مخفیانه جوړوي او جوړوي یې تاسو وینئ د اوس هم په ډېرې قوي مبارزه کوه تاسو وینئ چې دی کله سلحامیزه تظاهرات هم لري هغه د ټولي وي غرجګي وي مثلا د اوس په رسنیو کې د اوس چې موږ درې میرمنې د اوس په خبرو بوختې یو دا هم د یو فعالیت یوه برخه ده درست ده که زه د افغانستان بیرون هم نور خوران خو د افغانستان دننه دي د هغه د خپل مرکې کار ده څه دي چې آماده کوي وخت او زمان دو ته چې ښځه که په هر رقم چې تاسو قیته کړی یا نشئ قیتولی دی به دا څومره به دی قید و قیدات راویلي هرچند چې ما دا یوه دا قصه ما په یو بله مرکه کیم کړي ده خو زه به لنډه په هغه راشم یو وخت په کلي کې واده وو نو ملانو به ډېر تبلیغ په دوکړه چې د ساز و سرود حرام دی نو کوملا چې خپل کور ته راغلی دی چې دا د ساز غږ د کور ته هم رسي خپلې میرمنې ته یې ویلي چې ته څه شی اورې وي یو چې زه یې اورو یوه بړستنې پرې راچولې ده بیا یې ورته ویلي دي چې ته یې اورې وي یو اورم بله بړستنې په سر راچولې ده خو ډېره ته د توشک او بړستن لاندې کړې بلاخره یې درې څلور ورې غږ پرې کړې چار وې اورې ښځې غږ نه دی کړی کله یې چې هغه ته لرې کړي دي د توشک بړستنې ښځې نفس ختلی دی نو یعنی ته هغه هغه میرمنې ته غوسه هم هغه د مقاومت کار او میرمنې هر وخت خپل مقاومت کړی دی سید که هر څومره د بندیان شي ووژلې شي په کورونو کې قید شي اما ښځو خپل فعالیت نه دی پرېښی حق یې دی هغه حق دی په هر رقم چې ورته قید راویلي ته اخیستی نه شي ژبه یې نشي وی او ژبه یې نشي ورغوڅولی یوه ټولنه چې نیمه نړۍ یې ښځه بلله کي دغو دی به څومره دی مړې کا څومره به دی بندیانې کا څومره به د دی مخه ونیسي چې ودونو ته ماتې یا فاتحه و ته ماتې دا کار خو نشي کړی یا خو یو ډېر غټ فرهنګ او کلتور دی چې هغه خو نشي د بینه وړلی یوه اسلامي ټولنه کې ته فاتحه څه رقم بندوي چې ښځه د فاتحې ته نه ځي دی د مخو مجالسو نه هم استفاده کړه خپل مجلس پیری وي خپل پیام وي بل ترسولی شي اما دا چې علني دی غونډې نشي نیولی دی علني نشي کېناستلی دی علني خپل مدني او سیاسي فعالیتونه نشي کړلی یا خو واضح خبره ده نن په افغانستان کې څه چې روان دي د افغان میرمنو حق یې دی د مکتب نه نیولې تر پوهنتونه د پوهنتونه یې نیولې تر مدني فعالیت نه مدني فعالیت نه یې نیولې تر سیاسي فعالیته پورې ټول هر څه تړلي دي هغه میرمنې چې په دې وطن په اقتصاد کې د وطن په بیا رغونه کې د وطن په سیاست او د وطن په کلتور په ټولو کې برخه لري نن دوی ټول قید کړي اما هغوی دې نه دي په کار هغوی تم وطن ګران دی هغه هم خپل وطن ته وفادار دي هغه په هر شکل چې شي خپل غږ هم چې کوي خپل فعالیت هم کوي د بیا تکرارم د سیاسي فعالیتونه یې نیولې ته کلتوري ته فرهنګي ته مدني ټول فعالیتونه خپل مخ ته وړي موږ شاهدان یو چې په داخله هم خارج کې دی خپل فعالیتونه باندې بوخت دي اما رښتیا هم چې په افغانستان کې د حق او حقوق تړل شوي دي او دی کار فعالیت نه پرېښودلی کې علني البته
مننه اغلی نظامی اغلی امیل کستاس څخه په دې برخه کې پښتنه وکم چې
تاسی که د خپل سترګو لیدلی حال راته وست یا هغه شزی چې تاسو سره په تماس کې است چې د ادب او د لیکوالۍ په برخه کې کار کړی دی لکه تاسو غوندي افغان شزو د مشاعرې د پاره یو ادبي بهیر هم درلودې د میرمن ادبي بهیر په نوم باندې آیا دغه غوندي اوس هم جوړیږي او که اوس باندې سوي دي او دغه لامل څه ګڼئ چې دغه غوندي اوس هغه سي فعالې نه دي لکه پخوا
مننه کوم زه د عادله جان بهرام خبرې تاییدوم که څومره محدودیت په چا وضعه شي په څنګه ووهل شو عمره بیا هم زور نیسي عمره هر فعالیت په هر رقم چې وغواړي نجونې کوي که میرمن بهیر بیا دوباره البته د خوشحالۍ ځای ده چې بیا دوباره موږ دغه غونډې پیل کړي دي البته د ورونو په مټ د هغوی په همکاري سره هره هفته موږ غونډه نیسو نجونې دغه حالات دومره ښایسته انځوروي دومره خوندور وي دومره په چا ښه لګېږي او هغه په خپله هم دومره ښه احساس کوي چې اوس هغه سوژې چې بدل شوي دي هغه حالات چې په موږ دومره ظلم زور راغلی دی او هر څه زموږ نه اخیستل شوي بیا هم هغه په خپل شعر کې په خپل هغه لنډه او آهنګین ژبه کې خپل پیغام دومره ښایسته بیانوي چې خوند کوي نو هغوی آرام ناستې نه دي هغوی هغه کسان دي چې هغه لنډۍ چې په دې دوران کې ویل شوي هغه چې راټولوي یعنی د راتلونکي نسل دپاره هغوی کار کوي ځکه د ادبیاتو په برخه کې کار کول د ښځو ډېر زیات اړین دی ډېر زیات ضرور دی همدا حالتونه تر ټولو د ښځې درد ډېر احساسوي او هغوی د خپل درد نه ډېر ښه ښایسته آواز وباسي او هغه چې لیکلی شي هغه چې ویلی شي هغه چې دغه جوهر لري دغه قریه لري نو په ولایتو کې هم همداسې هغه نجونې سره په تماس کې یو چې هغوی دغه فعالیتونه لري په دې برخه کې چې کله دغه حالات په دې باندې تاثیر کوي دوی چې لیکنه کوي دا لویه خبره ده دا لوی یو انقلاب دی بیا هم که ورباندې دومره محدودیت وضع شوی دی نو تعلیم که ترې اخیستل شوی د تعلیم په برخه کې ماشاءالله ټولو خپل غږونه پورته کړي که د شعر په ژبه وي که د مختلفو هنرونو په ژبه وي که د رسامۍ په برخه کې ته باور وکړه څو ورځې مخکې چې یو نمایشګاه و په هغه کې دغه نجونو دغه محدودیتونه دومره ښایسته یې انځور کړي وو چې دې اندازه یعنی دا ښځې وو چې خپل په مختلفو ژبو باندې خپل حالتونه چې ورباندې اوس تحمل شوي دي او اوس په قفس کې بندې دي دوی ډېر ښایسته د خپل هنرمند د ذهن هغه څه تخلیق چې وو که نه هغه راوباسي یو لوی ګالري ښځو دپاره بیله شوې وه چې دا نجونې دا هنرمند نجونې خپل آثار ایستلی وو یا خپل هغه شعرونه یې په خطاطۍ کې لیکلي وو نو زه فکر کوم چې څومره به ورباندې محدودیت وضع شي اوس هم نجونې هم په ولایاتو کې فعالې دي هم په دلته فعالې دي سم د چاسي په هغه شکل چې امکانات وو پخوا او د ازادي درلوده هسې نه دي مګر بیا هم د خپل وخت نه په استفادې سره یو څه کوي آرام ناست نه دي خو یو څه چې ډېر نجونې ځوروي دغه اقتصادي وضعیت دی چې تاسو پوهیږي چې کله زیربنانه یې نو یو انسان کور ولري امکانات ولري ډوډۍ ولري لباس ولري امکانات هغه ابتدایي زه نه وایم چې خواست نه زیات اوچت بیا علم و هنر و فلسفې ته به مخه وکړي وخت به زیات درته ورکړي همه تاسو فکر وکړئ چې نجونې ډېر ځورېږي یعنی دومره لاسي صنایع دومره ښایسته چې دوی جوړ کړي وو او خرڅلاو دپاره راوړي وو چې خرڅ کې یو څو روپۍ پیدا کړي اما د خلکو د خرید قدرت نه و خلکو به ډېر خوښه وو ډېر به هر غرفې ته ودرېدل موږ هم غرفه درلوده نه تاسو باور وکړئ چې خلکو نه اخیسته دومره تا ځینو ګټه ونه کړه چې د غرفې پیسې تحویل کړي خو بیا هم خوشحاله وو چې داسې یو فرصت خو وو چې موږ
خلکو ته خپل ونرونه خود او هغه زمون نه خبر شو مونږ د دوی نه خبر شو او هغه ته معرفي شو چې مونږ بیا هم آرام ناس نه یو کار کوو او خپل هغه ښکلاګانې زیږوو او انعکاس ورکوو ژوندی ساتو غواړو که نن نه شو سبا بل وخت دنه به ګټه واخیستل شي خو همدا چې د دولتونو د خوانه حمایت نه کېږي او یو امتیاز ښځو ته یو ملاتړ نه کېږي چې دوی دومره زحمت وباسي حتی د خپل موادو د خپل هغه توکي چې ورباندې دا تیاروي د هغه پیسې نه وباسي چې مارکیټ ته وړي. مارکیټ خو نه شته او دلته دننه او بیرون دپاره څنګه چې صبرینا خور ویلې هغه نړیوال مارکیټونو دپاره هغه شرایط نشته. اله محرم ده او فلان دبستان د خلک بیزاریږي چې دا خپل محصول ویسي بهر ته ویسي. نو شرایط یې ډېر قید کړي دي، ډېر سخته ده. خو بیا هم زه په دې خوشحاله یم چې ښځې خپل کوششونه په خپل کورونو کې کوي، حتی د خپل افاقي معلومات زیاتوي، کتابونه وایي. دا لوی کار دی، اما تعلیم د فرهنګ یو ډېر ضروري او اساسي برخه ده. سم ده چې په فرهنګ کې مثلا عقاید راځي، دین راځي، تعلیم راځي، عنعنات راځي، دغه ټول راځي، خو خبره په دې کې ده چې په ښځو باندې محدودیت وضع کول او دا رقم چې ته خور مې چې وویلې حتی پارک ته تګ چې یو څو ښځې سره یو ځای کېږي او تبادل افکار کوي او خپل د زړه خبرې یو بل ته وایي، دا هم د دې پرویاتو باندې ډېر زیات اغېزه ده. هغه یې ورته بند که مثلا ته حمام ته مه ځه، مثلا ته په موټر کې څنګه سپره شه او څنګه و بلاخره دا ټول هغه محدودیتونه دي چې بیرون کې هم توهین کېږي، دننه هم حیران پاتې کېږي، دلته هم چې اقتصاد ښه نه وي کور کې، ټول دا تاوتریخوالی دا بوج د ښځو په سر وي. دا ښځه ده چې دومره ورباندې فشار دی د هر خوانه او ژوند یې ورباندې ډېر تریخ کړی دی.
بله، مننه ډیره اغلی امیل. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی امیل، تاسو ډیر شو ټکو ته اشاره وکړه. اغلی حمیدی، تاسو څخه د اغلی امیل د ځینو خبرو په تړاو باندې غواړم پوښتنه وکم. دوی یادونه وکړه چې کله اقتصاد خراب وي نو بیا د چاو دا خبرې ته نه ورپام کیږي چې هنرونه څنګه پر مخ یوسي، خو بیا هم د دوی په وینا باندې افغان ښځو خپل امیدونه او هیلې له لاسه نه دي ورکړي. کله چې اقتصاد خراب وي خپل هنر هغه سنس کارولای، په نور نړۍ کې خلک خپل هنر کاروي چې د اقتصاد د شکولو په خاطر باندې دوی هم دا خپل هنر لري او د هغه لارې دوی خپل ځان ته یو ډوډۍ ګټي. خو په افغانستان کې نه لیکوال او نه هم انزورګر خپل د دغه هنر ګټه ترلاسه کړې ده، بلکې علاوه خپل پیسې پر خرڅوي چې باید دغه هنر یا خپل لیکوالي یا چاپ کې یا شعرونه چاپ کې یا بل څه. او د انزورګری په برخه کې هم همداسې چې باید د خپل جیب څخه پیسې خرڅ کړي چې یو هنري ټوټې جوړې کړي. ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې باید دغه ډول مواقع و خلکو ته فراهمې وي چې هغوی د خپلو هنرونو له لارې هم خپل اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړای شي؟
البته واقعا ارزښتونه په هغه ځای کې خوندي وي که هغه هر ارزښت وي، د هغې ارزښت ته درناوی احترام وي. بدبختانه په دې څو وروستیو لسیزو کې موږ ولیدو چې نه د هنر قدر په هغه څنګه چې لازمه وه، قدر فقط د ټوپکو د کوټکو او څوک چې ټوپک مار او کودک مار و هر څه د هغې په واک کې وه او هر څه د هغې په لاس کې وه. اقتصادي منابعو نه هم هغې استفاده کوله. دا نه و چې اقتصادي منابع باید په مختلفو آبادو باندې په کار واچول شي، سره د دې چې افغانستان مثلا د زراعت د اړخه یا نور اړخه داسې قوي اقتصادي منابع نه لرلي، مګر داسې توکي وو چې هغه د افغانستان اقتصاد جوړ، مثلا ګمرکي عواید یا نور مسایل. خو دا د خلکو د عوامو د استفادې دپاره یا مالیات چې وضع کېدل، دا بیرته په ولس باندې لکه څرنګه چې په نورو ځایونو کې دغه مسایل دوران پیدا کوي او بیرته د ولس په ګټ باندې د ولس د ستونزو په حل باندې مصرفېږي. په افغانستان کې دا په هغه شکل نه مصرفېدل چې اوس موږ ګورو، چې وخته چې د تعلیم د حق نه میرمنې محرومېږي، تعلیمي نصاب داسې جوړېږي چې هغه نصاب د جنګ دود ترویج کوي د خلکو په منځ کې. په وروسته یو طالبی ابتدایی نصابونو که من دولی دلسه خبره با بس با در کوتک و در توپک و در فرد دی چه جهاد مقدس کلمه ده خود ده مقدس کلمه اینم من دولی دلسه شکل بانه او کاری دلاغی بسون تا زدیره نظم از که چه بس مسائل فرهنگ ده و فرهنگ دیره خوگه کلمه ده چه ده خبر سیاسی نشی خو بیا فرهنگ و سیاست و مدنیت یو دبل پوری دیر تراو لگی په سره کم شکل باندې دغه نصابونه جوړ شو چې دوی څه کوم مسایل باندې ترویج کړو. موږ ګورو واقعا اقتصاد عام فرد ته قوت ورکوي، عام اعتماد په نفس قوي کوي، عام فکر آرامېږي. کله چې فکر آرامه وي موږ کولی شو چې هغه فرهنګي مسایلو ته خصوصا د شعر او ادب او د تمدن برخې ته موږ په ښه توګه باندې تاکید او تمرکز وکړو. موږ ګورو چې چېرته اقتصاد ضعیف وي هلته ته د پاغه لمرنه توکو په فکر کې وسی، یعنی لمرنه توکي د آیات د استمرار نه وروسته د وبونه خوراکي توکي دي. په دې فکر کې چې څنګه کورنۍ ته ځان د پاره څنګه دغه خوراکي توکي یو سرپناه خو به اخد سرپناه نه ډیری خلک زمونږ محرومه پاتې او لاسرسی ورته نه لري. خو اوس موږ ګورو چې غذایي توکو ته راپورونه دي د غذا د نړیوال سازمان د وچا د ادارې چې د افغانستان تقریبا د 15% زیات خلک د فقر د خط لاندې زیات دی. کله چې ژوند د فقر د خط لاندې اقتصادي منابعو ته تولیداتو ته دوران نه وي، تولیداتو ته بازاریابي نه وي، اکثریت خلک حتی د خریدارۍ توان نه لري. یو څوک چې ډوډۍ نه لري هغه به څنګه یو زینتي توکی چې هغه توکي چې یعنی د میرمنې په میاشتو باندې مخکې قنداري خواکونو ته اشاره وشوه، په میاشتو باندې یوه قنداري یخان یا غاړه جوړېږي او هغه بیا په بازار کې څوک د هغې د خریداري توان لري. نړیوال بازار ته هغه ونیستل شي، که ومیستل شي په داسې شکل باندې چې یوه انده کې ګټې هم هغه تولیدونکي ته او هغه چا چې په زحمت ایستلی دی هغې ته ورسېږي، زیاته ګټې نورو خلکو ته ورسېږي. نو دلته به څنګه وکولی شي چې او د دې لپاره تاسو ویل چې موږ څنګه کولای شو د دې لپاره په اول قدم کې د سیستمونو جوړول دي، په اول قدم کې مثلا د خط باندې د یو شی راوړل دي چې موږ د اقتصادي منابع او د اقتصاد د دوران لپاره په یو وخت کې باید کوم کوم کارونه وشي. دا غم دی راځي تر باسته چې اوس دلته په ګنجایش باندې کوم کارونه په اول قدم کې د پالیسۍ جوړول دي، بیا د پالیسۍ نه د میکانیزمونو د سیستمونو جوړول دي، د سیستمونو نو وروسته د غې لپاره عملی جنبه ورکول دي چې عملی جنبه په بشري منابع وانه او په سختارونو باندې ورکول دي. او هغه سختارونه باید د څه سختارونه چې هغه کې اهل د مسلکي هغه کې صادق کسانی چې واقعا وکولی شي چې دغه د اقتصادي منابع د دوران لپاره هغه بازاریابي، هغه مارکیټینګ، هغه د پیسو د پولي مسایل، هغه د تولیداتي مسایل، هغه عایداتي مسایل چې په څه شکل باندې دي ته دوران کې او په څه شکل باندې ده او کارول چې موږ ګورو چې په دې وروستیو کالونو کې البته اکثره کارونه هغه چا ته وسپارل شو چې هغه یا حل د مسلک نو، هغه یا حل د هغه فن نو، او په یو هیواد کې بدبختي هغه شی راولي چې کاسه اهل د فن ته ونه سپاري، اهل د تجربې ته ونه سپاري، د فن او د تجربې تر څنګ اهل د تعود ته ونه سپاري، داسې چا ته وسپاري چې هغه قدرت خپل په نفع استعمال کړي، نه د خدمت لپاره. دغه قدرتونه چې په خپل ګټه باندې استعمالیږي او د خدمت لپاره نه استعمالیږي، پایلې دغه سي چې بدبختانه نن موږ ولس ورسره لاسه او ګریوان دي، او ولس زمونږ د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. دغه ستونزو د ناورینونو د منځه وړلو لپاره په اول قدم کې وحدانیت د عمل، خصوصا هغه اقشار ترمنځ چې مخکې میرمن نظامی بهرام اشاره وکړه دي چې موږ اوس حرکت کوو، دغه حرکتونو ترمنځ باندې، دغه اصنافو ترمنځ باندې چې واقعا د افغانستان درد د دوی سره، د دغه اصنافو ترمنځ باندې وحدانیت د فکر عمل او وحدانیت حرکت کار دی چې حداقل زم شاید زما موخه دغه بس کې چې زمونږ قدرمن میلمنی دي چې زمونږ ادیب خور او ګیجانه ده عادل جان چې څومره زه پیژنم چې واقعا صادقانه خدمت ده، یغه فامیل نه نیولې تر دې خپل پوری کړی دی. همدغه سه نور خویندې موږ لرو چې ډېر په صداقت باندې کار کړی دی، هغه خویندې نه چې دوی د میرمنو د مشکل نه د ځان په ګټه باندې د ځان د پاره انتفاعي فعالیتونه کوي، په هغه میرمنو کې شامل نه دي. دغه کسان په مختلفو اصنافو کې موږ لرو په ځوانانو کې لرو، مثلا په ورونو کې لرو، سیاسي فعالینو کې لرو، او موخه د دې یو موخه ده، هدف یو هدف دی چې د افغانستان خیر فلاح ده. دغه کسان ترمنځ به یووالی، وحدانیت او تعارف د عمل په کار دی چې دوی باید حساب ترسره کړي، او د افغانستان چې کوم د موجوده وضعیت سره مخامخ دی په موضوع کې، او بیا زموږ زیاتره خویندې د دې قرباني دي د دغه وضعیت او د دغه ستونزو د حل دپاره او د کمښت دپاره اقدامات ترسره شي. او دغه اقدامات اول ده د فرد نه او د ګروپ نه شروع کیږي، او بالاخره باندې موږ ګورو چې همدغه فردي حرکات که نه وي هیڅوک دغه مسایلو ته متوجه کېدل نه. دغه فردي حرکات سبب شو چې د ډېرو مسایلو مخنیوی وشو، د مسالات ډلې په رسمیت پېژندنې د سوال لاندې راوړل تر دې دمه باندې ډېرو نورو مسایلو باندې د تحریمونو وضع کول او نور اقدامات، او د دې تر څنګ هغه کسان چې نن په نننی وضعیت کې د هغې تعارکات تاثیر ګذاره او افغانستان د دغه نننی وضعیت سره مخامخ دی، که هغه خپله د افغانستان ولس هم د دولت نه ځان نه مستثنا کوي، ځکه ولس د دولت یو برخه ده چې ولس نوي دولتونه نه جوړي. د افغان ولس نه نیولې تر هغه کسان چې په دې د دغه ورځې په راوستلو کې هغې یو قدم هم پورته کړی، بېرته د دغه ورځې په مهار کې هغې کولی شي چې رغنده رول ولوبوي.
بله ډیره مننه اغلی حمیدی. اغلی بهرام نظامی، ستاسو څخه به په دې برخه کې هم پوښتنه وکم چې د ښځو پر وړاندې باندې چې دغه خنډونه رامنځته سوي دي چې دوی خپل کلتوري فعالیتونه هغسې پراخ نسي پراخولی لکه مخکې چې و، یا هغسې کلتوري فعالیتونه د دوی محدوده سوي دي لکه مخکې چې درلودل، د دغو خنډونو د منځه وړلو په برخه کې تاسو کوم وړاندیزونه لری، څه پیشنهادونه لری چې دغه خنډونه باید رفع شي؟
د دې زیاته مننه د دوه خنډونو د رفع په خاطر باندې. د واضح یو وضعیت چې د ماقدر منو خویندو هم دې سپ په تیر بیا په دوه هغه خپل اشاره لرله چې تر اوسه پورې د یا اوسنی نظام یو بل هر څه چې تاسو ورته سوال لاندې راوستلی دی، او محدودیت پې وضع شوی چې په رسمیت نه پېژندل کېږي. نو د هغه وخته چې یو اساسي او بنیادي نظام چې په غو کې د افغانستان ټول خلک ځان ونویني، د مېرمنو نر نیولې تر لږه کیو پورې خپل ځان ونویني، او یو قوي اساسي قانون منځته راوړل شي، زه فکر کوم چې د دو مخنیوي به نو د دو مخنیوي لاره به ډیره په اوږدمهال کې ډیره په سختیو باندې اواره شي. یو شي ته چې موږ تاسو ټول شاهدان په افغانستان کې چې د موږ امر چې تر اوسه پورې تیر دی او سرونه مو سپین کړي دي، هر نظام چې پورته شوی دی، هغه نظام چې په ظلم و په استبداد و په فساد و، هغه نه دی پاتې شوی. خلق چې ناراضي وو په شکل د اشکال او هغه نظامونه چې په شوی دي، اوسنۍ نظام کې ډېر تلاش لري د ته چې په رسمیت او پیژندل شي په افغانستان کې کوم اساسي قانون نشته دی، د لږکیو د حقونو نه نیولې ته د دینی منړۍ حق هلته ته پښو لاندې دی. دا څه دي چې یو دا ورو ورو چې په پوښتنی حالت کې کدی د سپری دي دا اواری، اما په مڅنګ بیا نړیوال نړۍ ټوله یو سیو وړکی کور ده. کله چې کور ده په کور په یو کونج کې چې غال مغال دی، په بل خونه په بل سر کې هیڅوک په آرامه مجلس نشي کړلی. نن افغانستان که ناهم نه دی یا ناامن وي، یا هلته د ښځو حقوق په نظر کې نه نیول کېږي، د خودو باندې تاسو مطمئن اوسئ چې دا د دو ښځو غږ نور میرمنې د نړۍ هم په قرار نه پرېږدي او تنهایی نه پرېږدي. دغه ورسه جګوي په دوغه کې لاسونه ورسه یو کوي، ځکه هغې د سبا ورځ د خپلو حالتونو نه هم په ویره کې دي. نو په دوی حساب باندې چې تو وخته چې دغه حالت په افغانستان کې د بینه ولاړ نه شي یا میرمنو ته لاره هواره نه شي، نو ډېره به مشکله وي چې موږ وویو چې دلته به دی هغه خپلو هدفو ته رسي او دا مشکل به حل کړي. چې په وطن کې تکرارام چې اساسي قانون نه وي، او په هغو کې نیمه ټولنه د ټول حقوق نه برخه وي انو مشکل ده لنا ډیر مشکلات دي چې د دوه خاطر باندې د مو هغه وحدت د مو یووالی د مو یو ځای کېدل او یو غږ کېدل ولو چې په هر کل نړۍ کې وو باید دا مستحکمه وساتو. هغه مافیایي ډلې د میرمنو چې د میرمنو په کټ کې د جمهوریت په وخت کې د کارونه وکړل او نن هم د تلاش دوته لري چې بیا هم هغه خپلو موخو ته په مخه ولاړ شي. موږ باید د دغه صادق با پشتکار او د وفادار میرمنې چې افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته وفادار دي داسونه سه یو که او دا حالات موږ په خپل همت سه او توکل په پروردګار سه حل کولی شو.
ډیر مننه اغلی نظامی. نور پښتنې همستا خو وخت اجازه نه راکوي. اوریدونکو د دازما حق د خبرونی وخت نور پای ته رسیدل. ل خپل درې سره ملمنو اغلی صبرینه حمیدی، اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی اوجی امیل څخه ډیر مننه کوم چې لمشتري خبري وکړي په دې خبرونه کې ګډون وکړبل. اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.